په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري کړی کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو، نړۍ او دغه شانتي د یو شمیر سیاسي موضوعاتو باندې تبصری هم لرو. خړومبې د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان یو واری بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکراتو ته د امکان پیدا کولو پاړه آمادګي خودلی. په کابل کې افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو غونډه نن په دویم ورځ دوام لري او امریکا وایي په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پاړه د رپورټونو څارنه کوي. تفصیل: پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادې څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز هم دار ازویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخاوني ولشي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه پشپګم مغونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو او سلویښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړې. د غولورپوړو چارواکو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارانو ډاډ وکړ او ملاتړ یې څرګند کړ. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکارو ته چمتو دی. له دې وړاندې د ریکا پنځه غونډې په کابل، نوی دلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مې خوانده دی دا هر مې لټې سي دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس طرف دې په نه دو لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګشتي.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پښتونخوا د تیل او ګاز سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیل او ګاز راوستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګاز نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر وای نادر فرهاد مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. د هنګری وزیر اعظم ویکتر اوربن ویلی دی چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشرانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلز کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمنی مسله دا نشي د ټوله اروپا. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال پر جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجسټر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری وزیر اعظم دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي لسې شمې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته لاړ شي، خو هنګري وایي چې غواړي د اروپای ټولنې قوانین عملي کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړې دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نیسټ ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي، که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلې او یا فنډونه ورکول وي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرنسو به او د موسم حال له رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 10 او 19 وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com دلاره هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they not they want some other option, then we can discuss that.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومان د داخلولو مهم شروع کړي، خو سیړونکو وایي موجوده سکولونو کې باید زده کوونکو اسانتیاوي باید زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړي.
کوم اولډ اسکول نشته کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
او زمونږ په ونې خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوری وفاقي پارلماني نظام پاړه باندې او رې تر پای د مشال ریډیو سره اوس
دا څه کې د تا انګريزانو کافي دا حکومت او هند او پاکستان په نیمه وچه باندې او وی دا چې کوم برتانیا کې رئیس نظام دی هغه دلته راځي کړو.
رزم غړو به موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه سره په ځانګړي برخه کې ویلي اسلام آباد به د دوړو خو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابرۍ چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید، خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیرو څورازو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړې، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی و. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو ته زمینی برابرولو وړاندیز ته دی څنګه ګوري؟
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز شوی ده، دا موږ یو نیک فعال ګڼو، او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته. دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دېته یو نیک فعال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولې؟
وزیر خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد په حق باندې دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې دوی وکولی شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې په یوه تعهد سره خلاصېږي، او دوی وکولی شي اقتصادي همکاریګانې یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده. امیدوار یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي، او پروتوکولونه وشي، او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګورو د سیمه حالات ته نو د افغانستان چې کوم گاونډي هوا دونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلي دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په دې باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کیږي د شغلونه کیږي د اقتصادي تړاوونه و چې د لارې بندوال اخلاقيږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادي ګڼل چې دي بے مفہوم ابھی سے مادی گانے مابین پر آگے لیتی اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پکی گی لفاظ دی چی دلتے دی ہر ملک دی او شخصی تاجر دی نیولے دی او ملک پوری ہم دا دی گمکتی کسکمونا آخر سل پر اعتماد پر پری دا گا فضا دی اعتماد پر اخصیص کی اگر دی تگ و راتگ او دا گا دی تجاران و راتگ او دا گا اقتصادی کنٹرکون پکی گی او یو دی بل سر اموال او اجناس تبادل کی گی در خبال یو مینہ یو محبت مابین پر آگے
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دوږه اوریدن کو سرزو د شمالي وزیرستان د کډوالو حال لم خبرو شمالي وزیرستان کډوالو وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته د میاشتې په سر نقد مرستې بیا ځندول شوې دي چې پر د کورونو کرایې او نور ضرورتونه دوی پوره کول دا کډوالو وایي چې پختنه کی چې د دوی تول په دغه اړه باندې د حکومتي چارواکو لخوا هلې باندې کیږي عمر دراز وزیر نور معلومات راک
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال وای وفاقی حکومت لخوا د میاشتې په سر 2000 نقد مرستې د دوه میاشتونو بیا بند شوه او کله نه چې دوی کډوال شوي نو ټول شپه کېستونه ورلا نه دی ورکړل شوی دوی وای کله درې او کله سلور میاشتې پس ورلا د یوې میاشتې کېست ورکړي او په دغه پیسو غریبا کډوال د کورونو کرایې او ضرورتونه پوره کوي یو کډوال سورت خان وای د میاشتې په سر 2000 نقد مرستې په تسلسل سره نه ورکوي او کمې کډې چې واپس تللې هغه مرستې هم د زونګ سیم په ذریعہ ورکول کیږي چې لا هم ډیرو کډوالو ته نه دی ورکړل شوی
نه لا سره په سیم رکړل نه هغه بنځه وی سره په سیم رکړل وی چې نه دشته دی چې خو زون وطن دی کاغه سره خاتمه پوجور دی ګاډیم د خدا خو سره خاتی دی چې نه تل مکر دی و مې که څا کور مې دی و دا نور میاش په میاش په یو میاش ورکړل په یو میاش په څالو میاش په ځې شوی نه کړو چې دا نه وشوه
صفات خان وای او سی دوا کېستونه چې کډوالو تراغلی هغه غیب شوی او داسې ډیر کډوال د غشان شکایتونه کوي
د خپل بورل مچو پښم دغه ولا زره ملاوه شو نور متبقی ادوا میسجینه چې دی او ورک شول چې مخشنی ادوا میسجینه وی مخپل ار نه ورک شوی دی متامل شوی نه دی زو یا مو سره د خلک لوټ شي چې کیم ټیم حکومت سړایوي زو سره ګره دار په دار سره غوښه کړه د اسن خل نه ون صاحب باری په مداخله په جګی خل و درو شه د خلک مکمل یو نشته پیسې مشته واری پین درولې ای در روان ده خدای خلک ویړ کی ډېر غون خلک د کپړې جی
سمیر خان وای او سپورې د شپک کېستونو نه کډوال محرومه دي او دوی چې د زونګ موبایل نیټورک او اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتنه کوي نوور لاهیله بهانه کوي
مشر وتلی د وزیرستان نه تقریبا 15 مهینه شي هغه چرته ملاوی چې کلا دوی میاشته کلا درې میاشته او چاته یو ملاو د چاته بالکل ملاو نه دی زنګ ته ټلیفون کو یی چې بس اف ډی ایم ای ولا چې پر مشتا پیسې نه لرلې مې نه شي درلارلې را تکلیف نه دی سک په کرې پروت دی د چا د بچو نه د سکول خرچې دی دا سک نشي برداشت کولای دار دیواری نشتا گورنمنٹ تا پچار دو چیتا پیسے سمرا کشتی نا پوتی دی چی پٹے مندے خال تا ورا سی پینزا تا سیلی نا دی تقریباً چی نئی دا 60% خال کو اغینر وطلائی دی باز دی صرف دا در توقع تل چی اسپینموم کوڑی وی باز دا بان کا خیر ازما کوڑی وی دا بان کا اخو دیر زیوت متاثری دی
کلامو چی پا دی اڑا دا کبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارا اف ڈی ایم ای چارواکو نو پختل نو د یادې ادارې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل سفران وزارت لخوا ورته فنډز نه دی لګل شوی او وخت په وخت د فنډز کمی له وجې کډوالو ته کېستونه په وخت نه ورکول کیږي او زونګ موبایل نیټورک چې کډوالو ته نقد مرستې د ایس ایم ایس یا میسج په ذریعه لیږي دغه نیټورک ذرایع وایي دوی ته چې کم چیک ورکړل شوی نو پکې پیسې نشته سو دا کډوالو نقد مرستې د غشان وخت په وخت ځنډولې شي کډوال د متعلقه چارواکو نه غوښتنې کړي چې دوی ته د خپل حق په انصاف سره ورسوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې د اتمې نیټې نه به په صوبه کې د پسکولونو کې د داخلو هفتوار مهم شروع کی په دغه اړه باندې له پیښور زلانې سبزی نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د اداري ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
ہر تاریخ میں نے اس یوں میں خواندہ گیدا ہر میز لیٹری سی ڈے اور دے اور زمانے میں منگا خپل انرولمنٹ پر حوالے سرا ہوم لانچ کو اور زمانگا ددی کال دا پارا 7,00,000 معشومان ٹارگٹ کریو کنا اور پاکی کی سپا سا پنجل اکا معشومان منگا پاپریل کی انرولمنٹ کرے ہو نو وہ سا تارا ڈیڑھ پونے 2,00,000 معشومان منگا ایکسپیکٹ کو
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
و 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته، 50% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته. چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې په کار دي. د سکولونو کې څوک هم آلریډي سکولونه نشته، نوې سکولونه څوک هم آلریډي سکولونه نشته، د کې موږ ته 12,000 کمرې په کار دي په پرایمري لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان په کار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبر ده، ډیره خبر ده، خو بل سیټ ته ګورنمنت ته دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې چې کوم مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخ کال 10 روپۍ فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کم ځای کې بے ضرورت ته کمره نشته، کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه مومه سنی راوسته ده. سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ به کلونه پکې لګې ځل دی او زبو پکې لګې ده. بیسک فیسیلیټیز کې لکه برو بون دیوال دی، چرته ګروپ نو غدي لیټنس دی، تزانو کمې دی. هغه کې هم مونږه پیکالې د فاینانس ډیپارټمنټ مونږ ته 2,000 پوسټونه نوی منظور کړی دي چې هغه مونږ اشتهار کړی دی په هر ضلع کې او د ان ټی ایس په ویب سایټ باندې پرته دي. ان ټی ایس په تور باندې ورته کیږي په 3 سپتمبر میاشت کې به هم بستی شي. خیر
د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې 34 او په قبایلي سیمو کې په سلو کې 28 له 50 کالو تر 48 کالو عمر لرونکي ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس د سرکاري کمپنۍ په دغه صوبه کې د تیل مو د زیرمو په اړه د نومبر په میاشت کې د یو نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د دغه کانفرنس موخه دا ده چې نړیوال شرکتونه په پختونخوا کې سرمایه کاری ته وهڅول شي. په دغه اړه باندې غلام غوث راپور راکړي.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
کوشش وکړو د پېښور کې وشي دا او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په منځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې اترې شوي دي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروز څه دي دا به موږ پریزنټ کوو د کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیانې چې به دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د 13 بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادې کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوز نامه هم لاسلیک کړی دی.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل د موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټن نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی موږ شپږ معاهده کړی دي نو اوس هغه تقاعد کې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو موږ د خو رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بئی هغه ته مونږه وسه ملاویږي دغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وای د اتلسم بدلون روستو صوبو ته ځنی اختیارات ورکړی شوې دي ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرنی هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچی لوزنامې نشي کولای
خاص حد نه زیات لکه یو ربیونی مر ګروپو پر سرمایه‌کاری چې لکه دا کیږي نو صوبې صوبې حکومت سره
خو بلی خواتا دا پختونخوا دا تیل او گیس دا کمپنی مشر رضی الدین وای دوی هڅه کوي چې دا مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي
د صوبې چې کم حقوق دی آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو او ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روړی کوي نه
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګخ یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتی وسیلو او زمکی د جوړخ یا جیالوجی مطالعه کول دي او دغه هرڅه سرمایه لګون کی نړیوالو شرکتونو ته خودل دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د قبایلی سیمو د هر الاحمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کو کی خیل د مشال ریډیو سره په مرخه کې ویری دي چې دوی بډر زر د خیبر قبایلی سیمه د ملک دین خیلو د قبیلی کډوالو لپاره خو د خوراکي موادو ورکولو د سنټر پرانستو کی دغه ادارې لخوا نور سمره سنټر پرانستل شوې دي په دغه اړه باندې ملک اکرام الله جان کو کی خیل وای
مونگ چکم یو فی الحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغالا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے ڈومیل کے او پینځه زره کډوالو لپاره موږ دوه فوټ پوینټ جوړ کړی دي دا غین علاوه چې کا خل کام تا کم بړې ته واپس راغلل هغه دروي زره او 200 کډوال کورانی چې یو ته موږ په تلنګا او ملوړ دوه علاقې هغه کې فوټ پوینټ سمو ته جوړ کړی دا هر میاشت ورته خوراک ورکوو او غین علاوه چې اوس کم نوې کډوال واپس ول هغه ملګین خیل دي چې 15,000 کورانی هغه لپاره موږ دا یو سورو زکه به یو د ملګین خیل په علاقې کې به یو غوړ ته جوړو فوډ پوینټ چې هغه ته 15,000 کډوالو ته موږ خوراک ورکوو دا خوراک به موږ ته دبليو اف سی راکړي ورلد فوډ پروګرام او دا به موږ ته کډوالو ته رسوو
دینه مخکې به دغه د خوراک د مواد به د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوې دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن لپاره د حل ځلې کوي
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي او دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وس پیلو زغه را پات چې مونږ ته نن د مسجد خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درا کډوال ته مو خوراک ورکړو
کوکې خیل صاحب دا ته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغه ته کې بس تاسو سمره رضاکار موجودی او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړ ورکو داسې 15 کلو به اویل وی تیل به وی چانو دال چیز 8 کلو به وی او درنګ یو کلو د مالګي ټیکټ به وی کله کله ورسره چای راشي کله ورسره داسې پکې اوریجن راشي دا چې کوم فوډ ټیک دی دا به دې وسکه کې
واپس
لس
اوردونکو مرکم اوریدا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. ملیحه میرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ریډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د کورونو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې لاتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په نومبر کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. د هنګري وزیر اعظم وکټر اوربن ویلي چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلس کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمني مسله ده نه چې د ټول اروپا. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې لایق کی پلوه ضرور وي ترسره کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو لنیزدې نصارونه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي.
مهم خبرونه واورید او سرزو اسلام آباد ته سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نمونه ته مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ډان ورس پانه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لا لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په محال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبرې خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکار ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټول نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف دخلی زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بیل ترهګرۍ د خاتمې د ملک د ترقی په طرف یو ګام هم نشي اغسته. ځکه چې ملک ترهګری وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نګدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار ده چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هله به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقی روان شي. بل پلو آج ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریز دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی په نخ کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنگ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر عاصم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د جی سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
پرن پالیسی مجلیری کړی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې زکه هم د خکېدو په لور پر مختګ نه کوي چې دغه دوړو هیوادونو تګلار جوړونکو شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه خبر نه دي. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکلی دی نن سبا افغانستان کې ښځو ته کوړې ورکول کېږي چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد لیده غوښته. دغه لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هیلې ورس په ورس کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او ترپګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو سګټي ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدنو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغه خزینه غیر چاپیره صرف نارینه کتون کې ناشتي او د دغه کسانو لپاره د روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کیږي. خو د راپور لمخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغه منظرې د عکس د رواني میاشتې د ډومبای نیټې ده چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناشته ده چې سو نه مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې و چې د افغان قانون لمخه د 15 کالونو تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېده شي. دغه دواړو ته د سلو کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزی ځوان کی سره خسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاس تورغلې و بیا جوبل شو اوس مازوره ده. د هر څنګه وشول نجیب امیر دغه کی سوړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه معذوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال رادیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلو. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې د تا د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریه کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ، یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و، نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 50,000 to 100,000 pounds به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 to 1900 پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 آپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې روانه ونې د ځنمرګې برید اثرات په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د برید له امله په سیمه کې رامنځته شوی امن ته زیان رسېدلی دی. د ورځپاڼې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې کول پکار دي. د دغه لیکنې مهم ټکی بلیها امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر 2 په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو واري بیا یې زور نیولی دی. تر ورځپاڼې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼه لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی، نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. ورځپاڼه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. ورځپاڼه لیکي له وخت تیرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرې د ملاتړ تورونه لګي. په مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی وا چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلی دي، خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان سیډونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقایزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډیر اوږد دی او دا له اویا کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نجوان د سره نست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو څخه شوې زموږ د ونیز خبرونې جمهوریت د نن په خبرونه کې د پاکستان په جمهوریت وفاقي پارلماني نظام باندې بحث شوې ده. د خبرونه پامیر ساحل باندې
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوي موجود دي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشریزه ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې باس اورېدل دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټکوایی دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 1993 کې جوړ شوی دی دا یې لمخې پاکستان اول خدای چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال، یعنی چې قبیله کې صوبو او مرکز منځ کې هم تعلقاتو بارے کې او ايدي حیثیت موجود دي. نو دا د دې کې پارلماني دي، پارلماني په دې باندې دی چې پارلمان کې سیاسي اچار سیاست راشي انتخاباتو کې، نو هغوی کولی شي چې خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي وي. ټاکي دا څو کې دلته انګریزانو کافي موده حکومت کړی او په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې، هغوی چې کوم برطانیه کې رایج نظام دی هغه دلته راج کړی و او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود و او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوریتي نظام ته ولیدل شي، نو په دې کې کوم ستونزې موجود دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری او سیډونکو خالد عزیز وایي برتانیې جنوبي اسیا نه پریښوده، خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پریښوده. دی وایي پاکستان د یو مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو له پیله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو کہ پارٹیشن ہو کی او دا دویم عالمی جنگ نہ پس آغا دا مالی حالات کے بھی دورا خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف دا ہو کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغا یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دیو تکل لاڑو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سر پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر پوجا اور سرا نورم سدا سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نہ پاکستان یو دا سے ریاست جوش ہو کہ دے سرا پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسائل نه لرل نو ځکه یې په سړی جګړه کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برتانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسائل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نه پس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ او هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه او امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش وو چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړي او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فوج ته زیات قابلیت حاصل او دا مصر وګورئ، جاپان وګورئ، فلپین وګورئ، پاکستان دی او دې کې دا دوه هغه پکس جوړ شو سیټو او سنټو هغه لاندې زمونږ چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سے د فوج مداخلت هغه زمانه نه شو.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي، د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دی چې برابر نمائندګي راځي د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتې ونی شي. هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینټ کې ټولو صوبو ته برابر نمائندګي ملو شوې ده. په فیڈرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندګي زیاته ده. اته کسان هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا پنجاب نه دي. اگر ذکر ہوتا چیک اینڈ بیلنس وہی تسی نظام دے
کچری ولوی صوبہ لوڑی حغی سره په جنو مواردو کې تیرای یا زیاتې کوي نو ل صوبو سره څلار پاتې کیږي افراسیاب خټکوای د حغی لپاره لوړ عدالتونه موجود دي
اول خدا دې چې پاکستان کې ایمن نظام په ډیر موقع ملو شه نه دا یو خدا دې چې د دیکتاتوري پاتشي دي او فوجي دیکتاتوري نه لري کاوی زه د خپل سره چې مخدیه شوې د مکمل اوسم یقینا چې او پنجاب کې کې په ټول مخه شو بدا او ټول دا تاریخ تاسو بدا لہذا دې اخلي او یو قسم دا ناس برګ دې نور شو باندې او په دې ځین کې خلکو وړو شو سره انصاف نه کیږي خو چې کله جمهوریت نظام یا ایني نظام خلک عدالت ته تلی شي عدالت وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ چې دی
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو خو د په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي ځکه چې دا سینټ د ویزا یا نه پاتې بجټ چې د ګوبي چلو راځي دا د کی اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاري شبو ته ورکړل شو دا یو خبره ده چې سینټ هم د اختیارات زیات خپل مخکې په حکومت کې واځي قومي سمیتا ته ځواب ویل کېو اوس پاین کې دا راغلی چې قومي سمې سره حکومت سینټ هم ځواب ویل کېږي
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوریت نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده
دا جمهوریت روایت کې دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا گراس روټ لیول وایو هغه ته نه دی رسیدل چې برابر درځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي سنټ ممبران دي یا صوبایي اسمبلی ممبران دي ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغه لاس کې دي او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه پیدل شي هندوستان ته تاسو وګوري دا هغه جمهوریت چې دی هغه ای حد پورې لاندې رسیدلې ده او امریکا ته وګوري هلته دا حال دی او دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي خپلو کې حساب کیږي لاندې چې چرته خلک اوسیږي هغه پاتې کیږي او دا ټولو نه زیات کرایسیس دی
په جمهوریت نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي جاګیرداري باید ختم شي نمائندګي باید متناسب وي خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوریت نظام تسلسل ډیر ضروری دی
نیمګړتیا خدا دې چې اصل کې اصلاحات خو دې ډیر په انتخاباتي نظام کې نصاب پکار دي او یا په ټولنیز اشاعت په کار دي چې جاګیرداري زموږ په بیر لاره شي باید ډیر د وګړو خلکو او د بڑو خلکو مرکز کې کوم فرق دی هغه زیات دی دا باید کم شي کوشش وکړو چې د متناسب نمائندګۍ نظام لري چې صرف څومره وټونه واخلي چې هغه مطابق رائے ټوپی په کې درشه باندې باندې دا د اشاعت ضرورت دی او دا پالیسی دي چې جمهوریت نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نوې صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوریت ارزښتونو یا اقدار او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي
نور صوبې به جوړېږي نوې چیف منستران به جوړېږي نوې اسمبلیان به جوړېږي پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ کرایسیس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسیس دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کوي دا جمهوریت نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې سربای کار چې دی هغه سره پاتې وخت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي چې تر ته خلک اسی دي څو کې ګلو کې دا یونین کونسل کې هلته پورې خو نظام نه دی رسیدلې چې کله پورې هلته نظام نه رسیدلې زما خیال دی زمونږ د کرایسیس به نه ختمي
اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوریت وفاقي پارلماني نظام عملی دی او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات د جاګیرداري ختمېدل د سینټ واک پراخېدل او په تیر بیا د جمهوریت ارزښتونو تر ول سره رسیدل او په ټولنه کې جذبېدل خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکو د پاکستان د وسنی جمهوریت نظام بقا اړینه بولی دا و نننې خبرونه بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
جمهوریت مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.